اوریدونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمو من سلامونه منې وخت د ورځې 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 15 منټه ده په رزمک پیران شاه کې په فوزي خانوای برید تیرا کې نښتې د ایم پی ایم پر دفتر بریدونه د ډیورن کرخې پاړه د افغان ولسمشر وینا او وروستۍ نیمایي په پاکستان کې د انتخاباتو رپورټونو ته ځانګړی کې شوی خو لومړی ورزو انیسا اجمل تا چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په میرانشاه رسمک سیمه کې د امنیتی څوکونو په کانوای برید کې لکتر لگا دوه امنیتی سرتیري وژل شوی او دوه نور جوبل دي په قبایلی سیمه تیرا کې شپاړس وسلوال او دوه پاکستانی سرتیري وژل شوی دي او د فلسطین ولسمشر محمود عباس چین ته رسیدلې اوسته خبرونو تفصیل په میرانشاه رسمک سیمه کې د امنیتی ځواکونو په کانوای برید کې لکتر لگا دوه امنیتی سرتیري وژل شوی او دوه نور جوبل شوی دي امنیتی چارواکي وایي دغه امنیتی قافله د میرانشاه نه رسمک ته روانه وه چې په سروبي کې په د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه تر اوسه چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې بلخوا په شمالي وزیرستان کې نن کرفیو هم لګول شوی ده په قبایلی سیمه تیرا کې شپاړس وسلوال او دوه پاکستانی سرتیري وژل شوی دي د پاکستان پوځ مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر یو چارواکي کرنل ندیم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کړو چې په ترڅ کې شپاړس وسلوال وژل شوی دي او پکې دوه امنیتي سرتیري هم وژلي دي او درې نور جوبل دي خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خالی پروست متحده قومي مومنت یو انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او له شلو څخه زیات جوبل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري د متحده قومي مومنت یو غړی حیدر عباس ریسوي او پاکستاني ټلویزیوني چینل ډان نیوز ته ویلي دوی به له ترهګرو نه تختي او نه به هم ورته سر ټیټوي بلکې د مئی یولسمه نیټه به د وسلوالو خلاف د متحده قومي مومنت د کامیابۍ وروسي د مردان په تخت بای غریب آباد سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو د تحریک انصاف ګوند په انتخاباتي ریلی برید کړي چې لک تر لگا درې کسان پکې جوبل شوي دي د مردان پولیسو مشر طاهر ایوب نن مشال لیډیو ته ویلي چې د زخمیانو حالت د خطرې نه بهر دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه خبرې رد کړي چې ویلي وو د ګوشتې ولسوالۍ په پوله یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ کړي د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن کابل کې خبریالانو ته وویل
اگر جمهوری اسلامی پاکستان واقعا صادق باشه در راستای مبارزه با تروریسم
که چیرې پاکستان له ترهګری او حق طالبان سره په مبارزه کې صادق وي چې د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه افغانستان ته د حملو لپاره راځي باید د هغوی مرکزونه د روزنې ځایونه او د ملاتړ سرچینې چې ترهګر او طالبان یې په پاکستان کې لري هغه له منځه یوسي له ترهګرۍ سره مبارزه باید د هغوی له سرچینو پیل سي او دغه منابع د پاکستان په منځ کې دي نه په ډیورنډ کرښه کې
نه در خط ډیورنډ
خو پاکستان په دې وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان کې امنیت غواړي او له دې سره د سرحدي کرښې مسله فیصله شوې خو پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویل چې هیڅ یو افغان حکومت د ډیورن کرخه په رسمیت نه ده منلې او نه به یې ومني بلخو په افغانستان کې د نیټو اته سرتیري چې پکې وو امریکایان دي په دریو جلا حملو کې وژل شوې دي د په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لپاره په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړی وروسوه چارواکي وایي په کندهار ولایت کې 15 امریکایي سرتیري د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شو او دغه سی بیا په فراه ولایت کې دوه نور امریکایي سرتیري هغه مهال وژل شو کله چې د افغان ملي پوز د یو سرتیري لخوا په دسې وشوې د فراه ولایت د پیښې ذمہواري طالبانو منلې ده د کونړ د ناړې ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د پاکستان پر ضد نن مظاهره کړي مظاهره کوونکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو سلګونه میټره د ناړې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتی او باید چې مخه یې ونیول شي مظاهره کوونکو په سیمه کې مشال لیډیو ته ویلي چې افغان حکومت باید په دې مسلې کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي له دې پرته به دوی په خپله اقدامات وکړي خبرونه د مشال ریډیو نورې د فلسطین ولسمشر محمود عباس چین ته رسیدلی چې د منځني ختیځ ته امن په باب خبرو کې برخه واخلي ټاکل شوی و چې محمود عباس به د چین صدر او نورو چارواکو سره هم لیدو وکړي د اتوار پرست محمود عباس چین ته دا دوره د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر نه وړاندې یو ورځ کیږي نتنیاهو به د چین مشر لی کیګ یانګ سره د ایران او د شام په اړه خبرې کوي په ملیشیا کې د اتوار پر سوچونه اچولی کیږي چې ویل کیږي په جنوب شرقي ایشیایي هوادونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات مقابله کوونکي انتخابات وي. د ملیشیا د ملي اتحاد جبې تیر شپږ پنځوس کاله حکومت کړی چې په دې انتخاباتو کې به انور ابراهیم په مشرۍ کې ائتلافي ګوند پیپلز الائنس سره مقابله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسرائیل لخوا په شام د راکټي بریدونو غندنه کړې او نورو هیوادونو ته یې خواست کړي چې د تل ابیب په ضد دې یو ځای ودرېږي. د ایران ټلویزیون د اتوار پر ورځ د رامین مهمار پرست په حواله ویلي چې نوموړي اسرائیل په جارحیت تورن کړي او دغه برید یې په سیمه کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو یوه هڅه ګرځولې. د رامین مهمار پرست د څرګندونې د هغې وروسته مخې ته راغلي چې د شام سرکاري ټلویزیون په اسرائیل تور پورې کړی و چې د اتوار پر ورځ یې په دمشق کې د دوی په یو پوځي څېړنیز مرکز برید کړی، بلخوا اسرائیل لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افریقایي هیواد موګادیشو په سرخار سومالی کې له حکومتي کانوای سره چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې حکومتي سرتیري او عام وګړي هم شامل دي. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې، خو په سومالیا کې بخنه غواړم خو په سومالی کې په دې وروستیو کې اکثره د داسې بریدونو تور په اسلامي سخت دریځې ډلې الشباب لګول شوې. او وروستۍ خبر دا چې د سرکاري نتیجو له مخې په عراق کې دوه اونۍ وړاندې ترسره شوې ټاکنې ښایي چې د وزیر اعظم نوري المالکي شیا برلاسه ائتلاف خپل پیاوړی پوزیشن بایللې. د خالی پروس خپره شوې نتایج ښکاره کوي چې نوموړی ائتلاف له دولس نه په اوو صوبو کې زیاتر چوکۍ ګټلې دي. د خبرینو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ډیو اوردل چې انیسه اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې په واري د شمالي وزیرستان په میرانشاه رزمکه زمینتي ځواکونو په قافله بلد کې لکتر لگا دوه سرتیري وژل شوې دي. د خبر ایجنسی په تیرا کې د پوز او مخالف وسلوالو ډلو ترمنس په نخته کې تل کسان وژل شوې دي. د دې سیمې یو تن وای
موږ خو هغه مول هول چې څه شی و هغه د موږ هر څه لوټ شولو، ختم شو کورونه وس وزیدل، په توپو نه ولګېدل، جوزونو نه ولګېدل، ختم شولو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای
د افغانستان امنیت د پاکستان د ناحیې څخه تر تهدید لاندې ده، تر خطر لاندې ده، او د افغانستان او هم د پاکستان پرمختګ د دغې ستونزې له کبله پڅ پاتې شو.
د بمی چاودنو او ځنمرګي بریدونو ذمواري قبلونکو خلاف څه کول پکار دي؟
دا چې کوم خلک ذمواري قبلې پکار راځي چې دوی په نوم باندې فایر درشکي او نامزدګي پکې داخله، نو دې سره بیا په خپل رو روزکونه نه سبا سبا نه لږ تلفظ په مطلب د داخله په عدالت ته بیا راځي.
د کډوالو په کیم کې د قبایلی سیمو یو تن وای
کله د دې مونږ ته کوم دا خپل حق مونږ ته راکې دی، مونږ ته دا سره کې لکه د خیرات په شکل کې په مخ مونږ ته دغه وجوهات چې کم خوراک کم امدادي سامان مونږ ته رسیږي چاغه تقسیمې دوه مخکې مخکې غیب شوي.
په دغه سندره کې چې د پاکستانی فوج په جنرالانو پسې پکې خبري شوې، جوړونکې یې وایي چې سندره یې د فوج په وینا له انټرنیټ څخه لری کړل شوې ده. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی ورزو د میرانشاه پیښې ته څرنګه داسې په خبرو کې هم واردل چې د شمالي وزیرستان په میرانشاه رزمکه د امنیتي ځواکونو په کانوای برید کې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه امنیتي قافله د میرانشاه نه رزمک ته روانه وه چې په سروبي کې پرې د سړک ګاډۍ بمی چاودنه وشوه. تفصیل خپل خبریال اخلو چې دا مهال مقصد د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي او دغه پیښې حال راکړي.
ډیره مننه اسرار الله محمد. دا میرانشاه کې د سکیورټي فورسز الله چارواکو په وینا نن ماسپښین نه وروسته شمالي وزیرستان میرانشاه رزمک سړک باندې د فوز قافله چې د میرانشاه نه رزمک ته پلاره وه. میرانشاه رزمک سړک د سروبي سره نږدې د دوی په وینا د سړک غارې سره خخ کړې شوې بامي چاودنې سره مخامخ شوې ده چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دغه کې دوه سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. پاکستاني سرتیري وایي چې نن په شمالي وزیرستان کې په ټول ګرد وزیرستان کې کرفیو یا ګردبندیز هم لګول شوی دی. د سهار شپږو بجې نه تر ماښام نه معلومې نیټې پورې او دغه د فوزي قافلې چې کمې دي د میرانشاه بنو، میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ دغه تګ راتګ کوي او نور ولسی وګړي ته د روډونو ته یا نورو سیمو ته د وتلو اجازه نشته.
ډیره مننه ستاسو نه. ډیره مننه ستاسو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر یو چارواکي ویلي دي چې تیره شپه امنیتي سرتیرو په تیرا کې په کامیابۍ سره د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي چې پکې یې شپاړس وسلوال وژلي دي او دوه امنیتي سرتیري هم په دې کې وژل شوي دي او درې جوبل شوي دي. تفصیل د مشال ډیو خبريال درکوي.
د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي کرنل ندیم نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه د پاکستان امنیتي سرتیرو د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپاړس وسلوال وژل شوي دي او په دې عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي او درې جوبل شوي دي او د وسلوالو نه دوه مهمې مورچې هم په خپله ولکه کې اخیستي دی. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. یا د دې وی چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد دغه پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوی دی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای په وینا په دې وروستیو کې یوازې د تیرا میدان نه د جګړو او بدامنۍ له امله خواوشه اته څلوېخت زره کسان بې کوره شوي دي. د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن عبدالرحمن پریدی د تیرا د جګړې او بې کوره کېدو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
موږ نه خو هغه مول هول چې څه شی و هغه د موږ هر څه لوټ شولو، ختم شو، کورونه وسوځېدل، په توپو نه ولګېدل، جوزونو نه ولګېدل، ختم شولو. هغه چې کوم مخالف خلک یا هغه سره نښتي وو د غو د جړب د وجه نه موږ ماشومان دا ټول در په در د دې د وجه نه موږ په کډه کولو مجبور کړلی شولو چې موږ بس په خپل حیو عزت باندې وډور شولو.
د اف ډی ایم ای د چارواکو د وینا تر مخې د تیرانا بې کوره شوي ځینې خلک د کورمې جنسۍ دوراني کډوالو کیمپ ته تللي دي، خو بیا ځینې کورنۍ په پیښور کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي دي. د ویلو وړ ده چې په تیرا میدان کې دوه میاشتې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ هم په خونړیو نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او عامو خلکو ته هم پکې زیانونه اوړېدلي دي او د ځایي خلکو پکې په لسګونه کورونه هم سوځول شوي دي او د تیرا میدان باغ مرکز او داسې نورې مهمې برخې اوس هم د وسلوالو طالبانو په قبضه کې دي.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنه،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه،
هر ورځ لمشه ریډیو نه.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د امکم په انتخاباتي دفتر تیره شپه دوه بمي حمله شوې دي. پولیس چارواکي وایي په دغه حملو کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي درکوي.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په عزیز آباد سیمه کې د خالی په ماخام دوه بمي چاودنې شوې دي چې مرګ جوبله یې اړولې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي چې د لومړۍ چاودنې وروستو چې کله د خواوشا خلک د پیښې ځای ته ورغون شول نو دویمه چاودنه وشوه. د هغه په خبره د چاودنې د ځای سره نږدې د متحد قام مومن ډلې مرکزي سیکرټریټ 90 واقع دی. د پولیسو ویان په دواړو چاودنو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل: د لومړنیو معلوماتو تر مخه په دې چاودنو کې درې کسان وژل شوي او 28 نور جوبل شوي دي. د پیښې په اړه مو لومړنۍ پلټنې مکمل کړې دي. دا پیښې د ایم کیو ایم ډلې د مرکز سره نږدې د دغه ګوند د انتخاباتي دفتر مخې ته رامنځته شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقي مشال رډیو ته ویلي چې چاودیدونکي توکي د سیمټو په بلاکونو کې ځای په ځای شوي وو. دی وایي چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. کیدلی شي په دې چاودنو کې د موبایل ټلیفون څخه هم کار اخیستل شوی وي. په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د ایم کیو ایم ګوند د اطلاعاتو د څانګې مشر واسی جلیل د پیښې وروستو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د دوی د ګوند په دفترونو پنځمه حمله ده چې په نتیجه کې یې د دغې ډلې په لسګونو پلویانو ته مرګ جوبله اوړي. هغه زیاته کړه دشمن غواړي چې ایم کیو ایم له ټاکنو څخه پریکون یا بایکاټ اعلان کړي، خو دا د هغوی خام خیالي ده. دی وایي نه موږ د راتلونکو ټول ټاکنو څخه بایکاټ کوو او نه موږ د ټاکنو څخه د وتلو هوډ لرو. په دواړو چاودنو کې زمنګ د ګوند خواخوږي او غړي وجل شوی او جوبل شوی دي. متحده قام مومن ډلې د یادې پیښې په ضد د اتوار په ورځ د سند په ټولو صوبه کې د ویر د نمانځلو اعلان کړی دی. د دې اعلان وروستو د کراچۍ ښار هغه بازارونه چې د اتوار په ورځ خلاص وي نن په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د دواړو چاودنو پړه منلې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې تېره شپه مشال رډیو ته ویلي چې د دغې حملې هدف د ام کیو ایم ګوند انتخاباتي دفتر و. یاد دی وی د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه بلال کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق زمان خټک او د هغه شپه کلن زوی وسلوالو وجلي وو. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د ام کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په انتخاباتي دفترونو بمی حملې شوې دي. د دې ټولو حملو ذمواریانې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه ورایز. افغانستان ته د افغانستان د بونو چارو وزارت د پاکستاني او چارواکو هغه خبرې رد کړي چې ویلي وو د ګوشتي ولسوالۍ په پوله کې یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او ناقانونه تګ راتک د مخنیوي لپاره جوړ کړي. د بونو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د ترګرو ځالې د ډیورن کرخې په اوږدو کې نه بلکې د پاکستان په منځ کې دي. تفصیل معصوم میوندر کوي.
د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي که پاکستان له ترهګرۍ سره په رښتینی توګه مبارزه کول غواړي نو دغه هیواد د خپلې خاورې په منځ کې د ترهګرو ځالې رنګ کې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې د ګوشتي ولسوالۍ سره د ډیورین پر کرښه د ګورسال په نوم پوستای د پولې د امنیت او ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړه کړې. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسزی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د ترهګرو ځالې پر پوله نه بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه دي.
اگر جمهوری
پاکستان واقعا صادق چیرې پاکستان له ترهګرۍ او هغو طالبان سره په مبارزه کې صادق وي چې د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه افغانستان ته د حملو لپاره راځي، باید د هغوی مرکزونه، د روزنې ځایونه او د ملاتړ سرچینې چې ترهګر او طالبان په پاکستان کې لري هغه له منځه یوسي. له ترهګرۍ سره مبارزه باید د هغوی له سرچینو پیل سي او دغه منابع د پاکستان په منځ کې دي، نه په ډیورنډ کرښه کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې ډیورین کرښه هیڅ کله په رسمیت نه پیژني. خو تر دې د واساته ورسره د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو وویل چې د افغانستان او پاکستان د پولې مسله له پخوا فیصله شوې ده. همدارنګه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستاني ځواکونو په ځینو سیمو کې د ډیورین کرښه په کیلومترونو راځي خو پوسټي جوړ کړي چې افغان حکومت د منلو وړ نه دي او باید له منځه یوړل شي. د شاغلی موسازی په خبره د افغانستان امنیت د پاکستان له خبرو تر ګواښ لاندې دي او باید پاکستاني چارواکي له افغانستان سره د شو اړیکو جوړولو کوشش وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه بوي.
موږ هیله منو چې د خپل ټولو ګاونډیو سره او چې د اکثریت سره ډیره نږدې، ډیره حسنه اړیکې لرو او په هغه کې پاکستان اسلامي جمهوریت تر ټولو نه زموږ لپاره مهم ده، ځکه چې د افغانستان امنیت د پاکستان د ناحیه څخه تر تهدید لاندې ده، تر خطر لاندې ده او د افغانستان او هم د پاکستان پرمختګ د دغه ستونزې له کبله پڅ پاتې شوی. موږ هیله منو چې پاکستان د رهبرانو د صادقانه او عملی همکاري په نتیجه کې وکولای شو هغه مشترک ستونزو ته چې په سیمه کې موجود دي، خاصا د تروریزم د پای ټکی کېدو.
د افغان چارواکو په خبر پاکستان غواړي د کرښه رسمي کې او په همدې خاطر لکلونو راهیس په افغانستان کې لاسوهنه کوي او د دې هیواد امنیت یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې پاکستان په بیا بیا په مستقیم او غیر مستقیمه توګه دغه مسله مطرح کړي. خو تیره ورځ ولسمشر حامد کرزی په څرګندو ټکو وویل چې د افغانستان دولت به هیڅکله هم د کرښه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي جنجالونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پوځي تاسیسات جوړ کړل چې افغان حکومت بد له منځوړلو غوښتنه وکړه او په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته هم وسوه.
هم پر دې موضوع ورسپانې افغان اکسپریس خپل اداره لیکلې ده چې په کې راغلي دي د پاکستان افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخې چې څه هم حیثیت دی خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړ شوی. تفصیل لګې د مې ورسته ورو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د نښتو له وجې کړکېچ زیات شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي دوی به هیڅکله هم د ډیورنډ کرخه ونه مني او نه به چیرې په راتلونکي کې د افغانستان کوم حکمران دغه کرخه تسلیم کړي.
حامد کرزی په سختو ټکو کې پر پاکستان نیوکه وکړې چې اسلام آباد دوی د فشار لاندې راولي چې دارنګ افغانان یو باثبات ریاست ونه لري یا پر دې مجبور شي چې د ډیورنډ کرښه ومني. پر پولو دنخطو لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي چې لوجې له دولت مخالفینو سره د خبرو په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري تر خپل لاندې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په وینا پاکستان څو وارې وخت نا وخت د ډیورنډ مسله را پورته کړې ده، خو افغان چارواکو ورسره پر دې لانجه د خبرو څخه انکار کړی. له دې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د هغوی هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه رسمي پوله مني. د دې خبرو له وجې د امریکا ضد سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. ورځپاڼه افغان اکسپرس وایي د ډیورنډ لاین چې څه هم حیثیت دی، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړه شوې. په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د ډیورنډ کرښې مهم رول لري، ځکه چې پاکستان تل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې دارنګ کابل پر دې مجبور کړي چې د ډیورنډ پر کرښه له دوی سره جوړجاړی وکړي. دغه رنګ پاکستان او افغانستان کله هم د دې جوګه شوي نه دي چې دا اوږدمهاله لانجه له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې پاکستان څو وارې کابل ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې ومني، چې پکې تر ټولو غټې په افغانستان کې د هندوستان موجودګي، په دې هیواد کې مېش د پاکستان ضد فعال او وسلوالو ډلو پر ضد عملیات، افغان ځواکونو ته روزنه، او تر ټولو مهم دا چې د ډیورنډ کرښه ومنل شي. داسې ښکارېده چې افغان حکومت د پاکستان په دې غوښتنو کې ځنې ومني، چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې اسلام آباد له دوی سره همکاري وکړي او طالبان د خبرو میز ته راولي، خو آخر کار له پاکستان سره د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته را نغلې. په خبرو پښتونخوا کې سرکاري چارواکي وایي چې کله هم کومې ترګریزې پیښې وشي نو د پاکستاني طالبانو لخوا زموري قبلول کیږي، خو ردی باوجود پولیس ته دغه جرم اف آی آر د نامعلومه کسانو پر ضد درج کوي. د دې وجه سره او ردی څه منفی نتیجې مخې ته راتلی شي پړې مجید بابر جو رپورت برابر کړي، راځي چې په ګډه ته وښو.
د کلن چې په خیبر پښتونخوا کې د روانو پارلماني ټاکنو لپاره انتخابي کمپاین پیل شوی دی. د مشال ریډیو د شمیرې له مخې د تیرې میاشتې د 11 نیټې نه تر دا مهال د پیښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 200 وړې لوی بمی چاودنې شوې دي، چې پکې د دوو انتخابي امیدوارانو ترڅنګ 70 کسان وژل شوي او د 350 نه زیات کسان جوړل شوي دي. په دغو پیښو کې د ګڼ شمیر پیښو ذمہواري پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستې ده، خو پښتنه دا ده چې د دغو پیښو د ذمہواري اخیستونه پس آیا د طالبانو پر ضد پولیس پرچی درج کوي او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې د پیښور ډی سی او جاوید مروت مشال لیډیو ته وویل
په دې کې دا نامعلومه خلاف بنیادی تور باندې کې بیا فردر چې کوم په دې کې انویسټیګیشن وغیرہ وشي نو که چېرته څوک مخې ته راشي نو هغه مطابق د پاغي باندې هغه چارج وشي.
جاوید مروت نه مې وپوښتل چې د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان اکثر د رسنو او ویډیوګانو له لارې د بمی چاودنو او خلکو د وجنې ذمہواري قبلوي، نو بیا تاسو ولې د هغوی خلاف اف آی آر ان درج کوي؟
په لیګل کانوټیشن کې تاسو ورته وګوري چې د دې حیثیت څه دی، لکه دا قتل غاری نوټیشن کې یو مطلب د سیاسي بیان شو، یو ادروایز لکه په شول دی ډیسیژن او د ذمہواري او د قانوني تقاضي چې تر څو په نړۍ کې شوی نه دغه تعین کول په داسې سپاري کې ته اختیار وغیرہ کې هغه لکه کار دی.
د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر قانون ارشد عبد الله وایي چې هم د دې لوجې چې پولیس همیشه د نامعلوم خلکو پر ضد اف آی آر درج کوي نو بیا تر هغه د عدالتونو نه نه صدا کیږي.
دا چې کوم خلک د موري قبلې په کار راځي چې دوی په نوم باندې اف آی آر درج کوي او نامزد کوي، بګه دا خلک نو دې سره بیا په خپل ورو ورو ځکنن نه سبا سبا نه لږ کله پس په مطلب د خلک په عدالت ته بیا راځي. نو قانوني حیثیت خدا دې چې سړی پکې نامزد شي نو بس بیا خو لکه ډایرکټ چارج شي کنه، نو هغه بیا دا سړی کنویکشن یا د سزا کې دو ډېر قوي امکان شي، او چې کوم بیا ور سره دا ثبوت هم شړیو لګي چې دا وي په خپل اخبار په ذریعه یا ټي وي په ذریعه باندې دا ځي موري قبلې نو کنفیشن هم یو کیسه مراشي هغه نو دا کیس بیا مضبوطی او نامعلوم افراد خو بس اخو بیا دا خو دا سه فیار خو انجام می سمبین.
دا چی د ذمہواری قبلولو نه باوجود پولیس ولی د ترهګریزو پیخو اف آی آر د طالبانو پر ضد نه درج کوي؟ د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید دا نظر لري.
ټیکنیکل مسله دا هغه مسله دا ده چې هغه اوتھنټیسټی د هغه چې کوم صداقت وي هغه اسټین کول ګران وي پته لګول چې چا ټلیفون کو کم سي نه ټلیفون کو لومې سو هغه تعلق سو کا سرا اس ٹیلیفون کو مزہ ہوتا ہے تو فلان کی خبر ہے کون سا تو فلان کی پارٹی ترجمان ہے ہمارا اور ماں جو ٹیلیفون بند کا ماں نوگا پہ آگے مطلب تھا بھی چھ سبا برسوں کی نوگا ایف آئی آر دیتی نو نو ایتھیکل کمپلیکیشن جڑی کم سڑے راشی پہ ٹی وی باندھے یا ٹیلیفون باندھے ٹیلیفون کی ہاں دا نہ ہوئی کہ ماں چودہ ماں کری دا بلاس ماں کرے دے اور صرف دا ہوئی کہ زموں دے تحریک کرے زموں دے پارٹی یا زموں دے مختلف خلق دی اگا چونکہ نامعلوم ہوئی نہ پولیس نامعلوم ساتھی کہ پولیس اور سبا اسکوپ ہوئی اور سر گنجائش ہوئی تو تفتیش
دو پاکستان د سرکاری شمیرو لمخه په تیرو سو کلونو کې شو ترهګری د پیښو کې د سلویختو زرو نه زیات کسان وجل شوي. د پاکستان د وزارت داخلي د وینا تر مخه دا مهال په زرګونو مشکوک ترهګر د دوی په ولکه کې دي، خو تر دا مهال یو ترهګر ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
د مجیب بابا رپورټ مو ورده وزو اسلام آباد ته. د قبایلي سیمونه بې کوره شو متاثرون ته د اروپي خو مشکلاتو په لړ کې په اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې تفصیل یې احمد الله درکوي.
د فاټانا بې کوره شوي خلکو د مشکلاتو او مسلو سرخط لاندې د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې یوه غونډه وشوه چې پکې په فاټا کې د ترهګرۍ له وجې بې کوره شوي خلکو ته ورپېښو مشکلاتو او دې د حل په چارو خبرې اترې وشوې. د غونډې تابعیا غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سینټر کړې وه چې پکې په جلوسوي کیمپ کې میشت د خیبر ایجنسۍ متاثرینو نه علاوه د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای مشر سید ظهیر الاسلام شاه، سینیټر حاجی عدیل او ایف آر سی مشر ډاکټر اشرف علي په شمول د ژوند مختلفو تپو سره تعلق لرونکو یو شمیر خلکو ګډون وکړو. د ایف آر سی مشر ډاکټر اشرف علي د غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
د بې کوره شوی خلکو دا مسله تقریبا د یو لسیزې را پدې خوا دا یو مسله ده او وخت په وخت قبایلي سیمو کې کله د یو ځای نه او کله د بل ځای نه دغه خلک بې کوره کېږي او راځي. اوس دا صورتحال جوړ شوی دی چې دا مسله که یو خوا د بین الاقوامي برادرۍ لخوا د لاسه ورکړی شوی دی نو بلې خوا ته زمونږ قومي سطح باندې هم تقریبا دا مسله چې دی هېره کړې شوې ده. د تیرا مسله که تاسو وګورئ دا وخت یوازې د خیبر ایجنسۍ نه شاوخوا 15,000 بې کوره شوي خلک په مختلفو کیمپونو کې یا چې کوم د هغې هوست فیملیز دي هغې سره پراته دي. دا یو یقینا چې یو ډېره لویه انساني المیه ده خو مونږ دا مکمل طور باندې هېره کړې ده. نو په قومي سطح باندې او په بین الاقوامي سطح باندې د دغې د هایلایټ کولو لپاره بنیادي مقصد زمونږ دا و چې دا مسله په دا وخت کې راوچته کړو.
په جلوسۍ کیمپ کې د گرینډ شورا چیرمین حاجی ګلبت خان وایي چې په سیمه کې حالات خراب وو نو په کډه کولو مجبوره شول خو په کیمپونو کې ورسره صحیح سلوک نه کیږي.
مشکلات دا دي مونږ ته کوم دا خپل حق مونږ ته راکوي دی مونږ ته داسې راکوي لکه د خیرات په شکل کې په مختلفو مدو کې مونږ تکلیف کوي. مونږ په کیمپ کې چې کله پلار او زوی ته رجسټریشن وشي نو هغه ته وایي چې ستا د پلار خوراک شته د زوی خوراک دي نشته. زه دا تپوس کوم د دوی نه چې پلار او زوی الیکشن کولی شي او فاټا متاثرینو ته پلار او زوی ته اندراج دواړو ته نه کوي د دې وجوهات کې حالانکه د بچی به د ښځې کارډم وي دغه خپل بچی دغه خپل خاندان وي. مونږ ته دغه وجوهات چې کم خوراک کم امدادي سامان مونږ ته رسیږي چغه تقسیمي دونه مخکې مخکې غیب شوی په کاغذونو کې خورسه د دې سره برابر دي خو په ګرون خود دې ما ثبوت کی کنه.
مشال ریډیو چکلا د پی ډی ایم ای مشر سید ظهیر الاسلام شاه په وړاندې د متاثرینو ګیلې کې خودي نونو موړې په جواب کې وایي
سمره سہولیات دي کنه دا یو کلستر اپروچ لاندې ډیفرنٹ کلسترز دي نو هر یو فیلډ کې دې ته سہولیات مهیا کوي. 100% سټیسفیکشن هو چرتم نشي لیکن هتل وسه مونږ کوشش کوو چې دې غریبانو د پاره چې راځي او دې ته ورسو او دې ته ملاويږي او دې ایکسپیکټیشن ډیر زیات دي او دا آی ڈی پیز دي زمونږ رونه دي دې ته کوشش کوو چې دې چې کوم دا تکالیف دي هغه مونږ زیاتونه کمو ان شاء الله.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر حاجی عدیل وای چې ترڅو په قبایلی سیمو کې د ترهګرو خاتمه ونه کړی شي نو نه صرف حالات به ورسره خراب وي بلکې خلک به په کډو کولو هم مجبور وي.
نل کی نا پورې کوم پورې التا پرشن شي امن نه راشي خپل علاقې کې او یو تعداد دي کې نیګوسیشن هغه نیګوسیشن انډر سټیټ اومني مکه مون سم اگریمنت کړی دا کې دا اوګه ریټ اف دا ګورنمنت اند دا کانسټیټیوشن دی اومني او فرست کې نه منی تبیا څه خبره کو یو سړی نه ایسا قانون منی نه پارلیمنت منی نه جډیشری منی نه آئین منی نه رولز منی فرست کې هغه منی به مونږ خپل هغه شیدان خونم بخو.
په غونډه کې اف ار سی په فاټا کې د سکیورټی نه متعلق خپل یو رپورت هم خپور کړو چې پکې ویلې شوې دي چې د روان کال په لومبۍ درې میاشتو کې په فاټا کې د ترهګرۍ شدت پسندۍ او فوزي اپریشنونو په 160 پیښو کې 649 خلک وژل شوي او 322 پکې جوبل شوي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میران شار اسمک سیما کې د امنیتی ځواکونو په قافله برید کې لږ تر لږه دوه امنیتی سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي دغه امنیتی قافله د میران شار نار اسمک ته روانه وه چې په سروبه کې په د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. په قبایلي سیمه تیرا کې 1400 او دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې تیره شپه امنیتی سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې په ترڅ کې 1400 وژل دي، خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د خالی پرست متحده قومي مومنټ د یو انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او له 60 څخه زیات جوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان د احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري. د مردان په تخت بیه غریب بابا د سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو د تحریک انصاف ګوند په انتخاباتي ریلی برید کړی چې لږ تر لږه درې کسان پکې جوبل شوي. د مردان پولیسو مشر وایي چې د زخمیانو حالت د خطرې نه بهر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو خبرې رد کړې چې ویلي وو د ګوشتې ولسوالۍ په پوله یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ کړي دي. خو پاکستان په دې وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان کې امنیت غواړي او له دې سره د سرحدي کرښې مسله فیصله شوې ده. په افغانستان کې د نیټو اته سرتیري چې پکې وو امریکایان دي په دریو جلا حملو کې وژل شوي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس چین ته رسیدلې چې د منځني ختیځ د امن په باب خبرو کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې محمود عباس به د چین صدر او نورو چارواکو سره لیدنه کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسرائیل لخوا په شام د راکټي برید غندنه کړې او نورو هیوادونو ته خواست کړي چې د تل ابیب پر ضد د یو ځای ودرېږي.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
په پاکستان کې انتخاباتو ته لږ ورځې پاتې دي او مشال ریډیو تاسو لپاره ځانګړي خبرونه شروع کړې ده. په دې لړ کې نو په دې لړ کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. لومړی زو کوټه ته په بلوچستان کې تر نارینه او خوونکو وروسته خزینه خوونکو هم په راتلونکو ټاکنو کې له کار کولو څخه انکار کړی دی. د خوونکو وای تر کومه چې ورته د ښه امنیت ډاډ نه وي ورکړل شوی نو د مای په 11 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې به کار ترسره نه کړي. تفصیل له مشالې خبریال خدایانو نه صدر کوي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان نارینه او ښوونکو تر دې وړاندې لا د ټول ټاکنو له کار څخه د بایکاټ اعلان کړی. د یادې صوبې په سلګونو ښځینه او ښوونکو هم د شنبې په ورځ د 11 مئی په ټاکنو کې د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ښځینه او ښوونکو د کوټې په مشن سړک لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې تر کومه ورته ښه امنیت ورکړل سوی نه وي هیڅ یوه ښوونکی به هم په انتخاباتو کې کار ونه کړي. یوې لاریون کوونکي د دوی د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں الیکشن میں.
زموږ دا احتجاج په دې دی چې حکومت په ټول ټاکنو کې زموږ ډیوټۍ لګولې دي. موږ دا وایو چې لومړی دې زموږ د حفاظت لپاره کوټلې ګامونه پورته سي، بیا به ډیوټۍ کوو. تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پیښې بیخي زیاتې کیږي او بیا په خاص ښځینه او تخو تر نارینه وو لوی ستونزه ده چې هغه په ټول ټاکنو کې کار وکړي. ځکه موږ وایو چې که خدای مکړه په ډیوټۍ کې موږ ته څه تاوان ورسیږي نو حکومت دومره مرسته بیا زموږ د ماشومانو سره وکړي چې بیا تر موږ وروسته د هغوی لپاره څه ناڅه مرسته سي. د کوټې په سلها و ښځینه او ښوونکو چې د همدې لپاره یې د آفتاب په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې چې تر ټول ټاکنو مخکې پر حکومت فشار واچوي تر څو د دوی غوښتنې ومنل سي. د همدې اتحادیې مشرې صوبیا بلوڅ رسنیو ته وویل که د نارینه او ښوونکو ستونزې هواریږي نو باید د ښځینه او ستونزې تر هغوی مخکې هوارې سي. لکه څنګه چې د نارینه او ستونزې هواریږي نو موږ بیا میرمنې سره رایو ځای کړی دی. ترڅو زموږ ستونزې هم هوارې سي او باید تر ټول ټاکنو شمخ کې زموږ ټولې غوښتنې ومنل سي. د همدې لپاره موږ همدا یونین جوړ کړی دی. که څه هم د ښوونکیو تر دې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت اعلان وکړ چې که هر یوې ښوونکي ته د ټول ټاکنو په ورځ کوم قسم زیان ورسید صوبایي حکومت به ورسره مالي مرسته کوي. خو ښوونکي وایي همدا مالي مرسته دې درې چنده زیاته سي. ګنې د صوبې ټولې ښځینه ښوونکي به د ټاکنو په ورځ کار ونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لکوټې څخه پېښور ته ځو. د پېښور ان څلورم نه د خامی اسمبلی آزاد امیدواره انیلا شاهین وایي چې دوی د انتخاباتي کمپین دوران له یو شمېر دړکو سره مخامخ شوي دي، خو ولې د دې باوجود حکومت دوی ته هیڅ قسم سکیورټي نه ده ورکړی او پولیس هم له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا پیښور ان سلورم نه د قومي اسمبلی زنانه امیدواره انیلا شاهین وایي چې تیرو پنځو کالو کې عوامي نمائندګانو د دوی د سیمې مسلې حل نه کړې، چې پکې د ټولو غټې ستونزې د تعلیم، صحت او د امن او امان ده. نو ځکه دوی په خپله میدان ته راووتل او غواړي چې د ځایي اولس په مرسته دغه ټولې ستونزې هوارې کړي. نوموړی مشال لیډو ته وویل چې د دوی حلقه کې هغه سیمې دي چې د بدامنۍ زیاتره پیښې هم په دغه کې کیږي.
د بدقسمتۍ نه د حلقه ان فور هغه علاقو باندې مشتمل ده چې د دهشتګردۍ او د دې زیات ایلیمنت موجود دي، لکه متنی علاقه داسې د بازید خیل دي، هغه سره کوم د بډبیر ډېر علاقې ګورو، هغه ټول داسې چې هغه اوس مال د خلکو د پاره ډېرې مسلې شته دي.
انیل شاهین دا هم وویل چې په الیکشن کې د اودریدو له وجې دوی ته دړکې هم ملاویږي او په دې لړ کې دوی الیکشن کمیشن، صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه ته څو سوارې د سکیورټی غوښتلو درخواستونه هم کړی دي، ولې دوی ته له تر دې دمه سکیورټی نه ده ورکړی شوی.
ما الیکشن کمیشن ته پرځ اپلیکیشن ورکړو، ما خپل ریټرنینګ افسر ته اپلیکیشن پرېښو، خو د بدقسمتۍ نه چې د چا سره پیسې ده، چا سره سکیورټی ګارډ دي، هغه د پولیس او د مختلف ډپارټمنټ د طرف نه مزید سکیورټی ورکړی شوی ده. مختلف تریډ ماتم شته دي، ټلیفون کال هم راځي، باقاعده اسلام راکړی کی چې نن جلسې لمده کو مونږ ته اوسه پوری سکیورټی ګارډ نه دی راکړی شوی.
دوی جاتوي چې د دوی په سیمو کې د زنانو د وټ اچولو لا تر دې دمه سوچ هم چا نشو کولی، خو ولې دوی اوس کوسه په کوسه ګرځي او زنانو له په دې لړکې حوصله ورکوي چې دوی وټونه واچوي. یادونه ول ده انیلا شاهین چې د حلقه ان سلورم نه د قومي اسمبلی آزاد امیدوار ده، وړاندې یو نجی ټلویزیون سره په پیښور کې خبري الوه.
ایکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي چې عوامي نیشنل ګوند په یوازې جنگ کوي. په تیره یوه میاشت کې په دغه ګوند درویشت بریدونه شوي، که څه هم په ان پی بریدونه زیات شوي، خو د یاد ګوند مشران وایي چې په انتخاباتو کې به ضرور برخه اخلي او دغه رنګ د دوی کارکردګي به هم ښه وي. د مقالې نور غټه کې ګولیاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د مستقبل فیصله به څوک کوي. دغه پوښتنه د عوامي نشتلګون صوبایي مشر افراسیاب خټک نه وشوه. نوموړي د دې جواب ډیر په مؤثر انداز ورکړو چې په کمره کې خاموشي په خندا بدله شوه. د نوموړي په وینا که هغه طالبان دي نو بیا موږ نړۍ ته کوم پیغام ورکوو. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال انتخابات له نورو وختونو څخه تر ټولو زیات خونړي دي. د عوامي نشتلګون په ویب پاڼه د خپل هغو کارکونانو انځورونه خپاره کړي چې په انتخابي کمپاین کې وژل یا ژوبل شوي. ورسپان لیکي چې د مارچ میاشتې دیشتمې نیټې راهیسې پر ان پی درویش بریدونه شوي، په بلوچستان کې یو، په خیبر پختونخوا کې 13 او په کراچۍ کې په دغه ګوند 4 بریدونه شوي. په دې فهرست کې د صادق زمان خټک ذکر نشته چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې وژل شو. صادق زمان د ان پی د کراچۍ یو حلقې نه کاندید وو. ورسپان لیکي چې افراسیاب خټک په دې خبره باوري دي چې ان پی ځکه په نخښه کېږي چې د ورپکو پر ضد یې د فوجي عملیاتو ملاتړ کړی وو. افراسیاب خټک وای مونږ په لومړي سر کې دا جنگ خپل ګڼلې وو، دا زموږ جنگ دی. ورسمان لیکي کسه هم په خیبر پختونخوا په شمول پیښور کې ان پی ګوند په خلاص مټ انتخابي کمپاین نشي کولی، خو افراسیاب خټک هیله مند دي چې د دې هر سبا وجود به په انتخاباتو کې د دوی ګوند کارکردګي خوي. ورسپانه د صوبایي اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین چې د ګوند په مرکزی دفتر کې ناست وو د خولې لیکي کچري دوی دا فکر لري چې مونږ به الیکشن و بایلو، نو ولې دوی مونږ الیکشن کمپاین ته نه پریدي؟ د دې پوښتنې جواب ولو سره افتخار حسین خپل لپټاپ کمپیوټر خلاص کړو او په اسکایپ یې خپل کارکونانو ته وینا وکړه. د امنیتي خطرو له وجې پخوانی وزیر اوس په جدید ټکنالوژۍ په استعمالولو مجبوره شوې. ورسپانه د می افتخار حسین د خولې په مقاله کې زیاتوي مونږ به انتخابي نتیجې ومنو، خو جمهوري نظام بیرته په شا غورځول نه دي پکار. ورسپانه لیکي چې عوامي نشتګوند په دې خبره باور لري چې په خیبر پختونخوا کې انتخابات او بمی بریدونه دواړه په افغانستان کې له سیمه ییزې سیاسي منظرنامې سره تړاو لري، خو په دې هر څه کې یوازې ان پی نه پنخه کیږي، بلکې متحد اقوامي مومنټ او پیپلز ګوند هم ځپل شوی او رسپانه لیکي چې طالبان په خپل ایجنډا کې ډیر واضح دي. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود خبر اعلانو ته لیږلي یو خط کې سیاسي کامیابی ترلاسه کولو اعلان کړی کوم چې یو لوی سکیم اړخته اشاره کوي.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پښتني
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
تاسو د انتخاباتو په اړه د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه اورئ. زو شمالي وزیرستان ته شمالي وزیرستان کې قبایلي مشرانو په خپل جرګه کې ویلي دي ورته په خپل سیمه کې پولینګ سټیشنونه جوړ نه شو نو دوی به د ووټ اچولو څخه بایکاټ وکړي. دوی وایي د میرانشاه الیکشن کمیشن په دفتر کې موجود کاغذونو کې د دوی نمونه په میرانشاه او میرعلي دواړو سټیشنو کې لیکل شوی دي چې لا هم دوی ته معلومه نه ده چې دوی به چرته خپل ووټ اچوي. تفصیل د مشال ریډیو همکار درکوي.
مشرانو وی تپی قبیله اته زره اوسیدونکو لپاره سیمه کې یو پولینګ سټیشن هم نشتا او دوی لپاره په میرعلي او میرانشاه کې سټیشن تقسیم شوی دی چې په لارو د امنیتی پوستو له کابله به دوی دغه سټیشنو ته کله هم نشي ولاړ. د تپی قبیله یو مشر محمد ظاهر خان مشال ریډیو ته وی
تپی نیم کله ادا کړل او نیم کله د میرانشاه کې په دې کلی چاکړل. هغه دفتر نه برکه حاضر وتله ده په هسې ټول ته پیک میرم شاشې دي پیس میر دا وی چې دا د سزش په وجه شوې دي سره که څرنګه شوې دي چې څرنګه چیف الیکشن کمیشنر قانون ده په دوا کیلومتر شي میشته دا قانون د عمل له وشي.
ملک برکات وې که خپل سیمه کې ورته پولینګ سټیشن جوړ نه کړي نو دا تپی قبیلې ټول ووډ بازایا شي.
پر زور دا ډیماند کې چې میشته د خپل پولینګ سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي. پدا شوی مثال بیمور هغه ځای ته نه ورسي، پدا شوی بوډا هغه ځای ته نه ورسي، پدا شوی زنانا هغه ځای ته نه ورسي چې کوم میش خپل حق ده. د میون شه د میش د ایشه چک پوسټا په دې باندې د میش تیرول نه ممکن دي.
ملک نیاز خان مشال ته وې دولت داوی کوي چې ووټ استعمال قیمتي او مهم دی خو دوی ته د سہولت په ځای زحمت جوړوي چې ووټ استعمال نشي. دفتر چارواکو سرا داڑی کو نیولو ہسا اوکڑا خدا یا دفتر ٹیلی فون شمیرا مصروف ساتل شبے وا او دا پولیٹیکل انتظامیہ اعلی چارواکو دفترونو سرا مهم تماس ونی وو خو څوک هم خبرو ته حاضر نشو.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د مشرانو خبرې واوریدلې او د غرنګي په انتخاباتي کم پولینګ سټیشنونه دي د هغوی په اړه د هغوی اندېښنې هم تاسو واوریدلې. اوس یو مقاله لرو د ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپین خپ ازادۍ سره روان دی او د هیواد پاتې درې صوبو کې د تشدد او ترګرۍ لړۍ روانه ده. نو کېدای شي چې د عمران خان لپاره نوې پاکستان پنجاب وي. منور شاه درته د دې مقالې غټکی وړاندې کوي.
د پاکستان نه د خبریدونکو ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی په هیواد کې د روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي چې پکې هر سیاستوال ولس خپل ځان سره د شاملولو هڅه کوي او دې لړ کې خلکو ته هر ډول امیدونه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا دا مهال پاکستان کې تر ټولو لویه مسله بدامنی ده او په دې حواله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای طالبان زیاتره پښتانه او قبایلي خلک دي او په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو لوجه غوسه دي. نوموړی وای چې د هغه حکومت راشي نو دا مسله به ختم شي خو ورځپاڼه وای ښکاري داسې چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په حواله یا خو عمران خان سم معلومات نه لري او یا د منافقت نه کار اخلي ځکه چې وسلوال د پاکستان عام خلک وژني او عمران خان هم دا مني چې دغه بیګنا دي خو وسلوالو طالبانو ته لو بیرې بد نشي ویلې. ایکسپریس ٹریبیون لکھی د سیاسی مشرانو احترام پکار وی خود مشرانو ته هم پکار دی چې خپل ځان نس پکوي یعنی په داسې حال کې چې عمران خان خ په ازادۍ سره د انتخاباتو په کمپاین کې بوخت دی د خپل عزت خیال نه ساتي او ترهګرو ته اپیل کوي چې د انتخاباتو د ورځې پورې انتظار دی وکړي د هغې نه پس به د دوی ټولې مسلې هوارې شي ورسپانه زیاتوی عمران خان تر دې حده د وسلوالو پلوی دی چې وای بې نظیر بوټو طالبانو نه د وجلې حالان کې د هغې د وجنې ذمواري طالبانو په خپل منلې ده د ورسپانه په وینا په هیواد کې ځنې نور سیاسي ګوندونه هم د وسلوالو طالبانو په اړه د سویلو نه ډډه کوي خو هغوی دومره لوی خبرې نه کوي چې نوی پاکستان به جوړ کړي ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ووجل شو نو په دې اړه بیلابیل ردعمل رامنځته شو خو د هغه څلور کلن زوی هم په دغه برید کې وجل شوی نو په دې هکله په کار داو چې د انسانیت په نوم د دغه ګام غندنه شوی وي خو افسوس چې عمران خان په دې اړه هم هیڅ ونه ویل نو داسې ښکاري چې نوموړی د هر ډول تشدد پلوي دی دی ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین ښه په ازادۍ سره روان دی او د هیواد پاتې درې صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ روانه ده نو کېدای شي چې د عمران خان لپاره نوی پاکستان پنجاب وي بلخوا پنجاب کې هم یوازې د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه خپلې هلې ځلې کوي روښان فکره ګوندونه دغلته هم د کمپاین اجازه نه لري ورسپانه په اخر کې وایي که څه هم د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان نه بلکې د امریکا جنگ دی خو څو ورځې وړاندې هم د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل دا جنگ د پاکستان د سلامتۍ جنگ دی او پوز په دې باور دی چې وسلوال به ختموي
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه
تمرا چې د مې په یو لسمه ټاو د کیدونکو انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې یو نوی حکومت راشي چې د څېړونکو په وینا ورته د نورو غټو مشکلاتو ترڅنګ د اقتصادي بحالۍ مسله اهم په مخ کې ده زموږ همکار مجید بابر په دې لړکی د پاکستان د خزانه د پخوانی وزیر صدا سرتاج جدید سره مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلې چې راتلونکي حکومت څرنګه کولای شي چې د هیواد اقتصاد بیا په خپل ودروي ناغوایي
زمونږ دا وخت مسئله ده زکه زیاتې شوې دي دا شپږ کاله وشو زمونږ گروتھ ریټ 3% دی یعنی دا قومي آمدنی تناسب پر حواله سره او دا پېته کاله کې زمونږ 5.5 او 3.5 نو دې کې آبادی 2.5 د نظر دي چې پر کیپټا انکم نه زیاتې کې نو هغه سره غربت هم زیات شو بے روزګاری هم زیاته شو ټیکسونه هم کم شو برآمدات هم کم شو نو سو پورې مونږ اکنامک ریوایول نه کړی نو هغه پورې دا مسئلے نه حل کی اغه د پاره ضروری خبره ده چې مونږ سرمایه کار چې دا زمونږ د حکومت کې سکرشن پوه سره سلا ان آرڈر دہشت گردی ټولو خبرو بجلی بوران د وجه سره زمونږ انویسټمنٹ چې دی هغه زمونږ تیر شوی دور کې 20% یو د جی ڈی پی
سرتاجدی صاحب دا سے سیڑون کی وہ اقتصاد بو خلق دا وہی چپ دے موجودہ دور کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سرا چد پاکستان دا حکومت کم معاملات تیراتلون کی حکومت با ہاگا معاملات بالکل حل نکڑی شی وغی تب ڈیر سخت مشکلات تھی پدے کی سمر رختیا والے دے دا خبر سمر صحیح دا
دا تاسو ته نثار سمره په ایم ایف باندې یاتي هغه عمر شرطونه مشکل راځي نو زمونږ دا وخت دا نه حکومت راشي هغه به دا فیصله کوي په زمان دا ځخ خپل دا دا چې مونږ هغه ته هوم ګرون ریفارم پروګرام وایي یعنی هغه پروګرام چې مونږ ته ایم ایف نه راکړي مونږ په خپل کوو که مونږ هغه شروع کړو نو بیا ایم ایف ته به ضرورت هم نه او که ضرورت نو ډېر محدود به وي چې صرف داغی چې کومه دا 15 بلین ډالر واپس کول دی په درې کالو کې هغه د پاره موږ وخت ملاو شي نو پیسې به نه پکاره او کدا حکومت مجارټی ملاو شي او هغه سره به یو اعتماد به بحال او بزنس چې هغه به ریوایو شي او دا وخت موږ سرمایه بار روانه ده
سرتاج جدید صاحب پاکستان د عام ولس دا غټه ستونزه ده چې ګرانی ډیره زیاته ده آیا پراتونکو وختونو کې داسې لاره جوړېدای شي چې دغه ګرانی کم شي
دې کې دوه خبرې دي یو خدای چې تاسو دې حکومت دومره کردې اغستې دي په دې شپږ کاله کې چې موږ په شپږ کاله کې هغه مت کردې نه جو اغستې نو هغه په وجه سره تاسو چې سٹیټ بینک نه کردې خلې او نو سرکاري کرنسی چې دا هغه بار بار دا کیږي پرنټ کیږي نو هغه په وجه سره انفلیشن زیاتېږي اوس لږ ډېر کم شوی دی خدا پنځه کال تیر شو چې ډبل ډیجیټ انفلیشن ہو بارہ تیرہ چودہ پورے نو پارا ضروری امدا پروگرام دے چاہے کہ خرچے کمے کیا اور آمدنی زیادہ کیا نو کدا کاروشی نو بیا تا صبح قرضے کمے اخل ہے بیو خوب انفلیشن کم سی بل بدا کرے چتا سو اخل ہے نو پرائیویٹ سیکٹر تا بلاڑی سی دا وقت حکومت دا بینکنگ نے دومرا پیسے اگواڑی کہ پرائیویٹ سیکٹر حال تک ایلبو آؤٹ سے نہیں آگے پیسے نہ ملاوے گی آگے پہنچا سرا پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ہم کم شوے دے سیدھا زل خدا فضل دے غنم و فصل خدے آگے پہنچا سرا خوراک قیمت پر نظر آتی گی اور کدے سرا سرا ہوں گا انڈسٹریل ریوائول اسی چاہے آگے سرا بولے جو انفلیشن دے یو بے روزگاری دا ساتھ یو زیش انہوں نے عوام دا پارا ڈیر مشکل سی ہوں گا دا گزشتہ حکومت اسے ہم ڈیر کسان برتی کلی بھی ضرورت نشتا ہو خکار نہ کی خام خاتن خا خلی مندے کی ضرورت دے خبر دے چھے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ زمونگا پروگرام دا دے چھے لس لاک جاب آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر محکمہ کے تعلیم یافتہ الکان سیدھی اگی دفعہ کار دے تنخواہ جاتے ہی اور کارم ہنر مند دے ہم دگا شانتے دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے ہوئی اگے کیوں لس لکھو گنجائش تھا ہاؤسنگ سیکٹر کے دیر گنجائش تھی کنسٹرکشن سیکٹر کی نو پرائیویٹ سیکٹر کی کدا سے کار پیداشی چی آگا اگے دفعہ ہنر خی اگے کے ظاہر دے تعلیم اور اسکل تھا تو جو پکارا تھا
دا د پاکستان د خزانی پخوانی وزیر سرتاج عزیز چې زموږ همکار مجید بابر سره په دې خبرې کړې وي چې د پاکستان اقتصاد د بیا څنګه بحالی دي شي
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
دان ورځپاڼه لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د بی بی سی ته ویلي دي چې په پاکستان کې القاعده ډیر کم شتون لري ورځپاڼه عمران خان ته په اشاره وایي چې ایماندار او ښه انسان جوړېدل خو ډیره ښه خبره ده خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعده کول ول مشر لزنه ماشوم جوړي او دغه رنګ عمران خان داسې نه دی کول پکار د مخالي نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي
ڈان رسپانہ لکھی دا تحریک انصاف گند مشر عمران خان بی بی سی تا ویلی چپا پاکستان کے القاعدہ ڈیر کم شتن لری اور چاہتا چی طالبان ویل کی گی اغا قبائلی خلق تے اور سمر چی دغا خلق مڑک ویلی شی اغا عمر بنور ترہگر پیدا کی گی رسپانہ لکھی دا عمران خان دا طالبان و پڑا دریس خو ڈیر سرگن دے خو پاکستان کے دا القاعدہ دا موجودگی نا داغ انکار حیرانون کے دے ڈان لکھی القاعدہ پا غیر قانونی توگا پا پاکستان کی شتون لری اور پا گنشمیر کے پا قبائلی سیموں کی اسی گی چپاڑا دا ملک امنیتی انتظامیہ تا معلوم دا لکه د مثال په توګه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې نه دوه کاله وروسته د نوموړي د ویان ایمن سواهری په اړه داسې ویل کېدل چې دی په قبایلي سیمو کې او یا د افغانستان په سرحدي سیمو کې موجود دی رسپانه لیکي کچرې القاعده په پاکستان کې کم شتون لري نو سفیان المغربي چې د ایمن سواهری زوم او مرستیال امیر دی هغه بیا څوک شو چې په پاکستان کې موجود دی دغه سي منصور الحربي اسد الکویتی عبدالرحمن مغربي رحمان الشرکی عمر خلیل سودانی عبید تالیشوئے او ولید انصاری هم داسې نمونه دي چې پاړه یې ویل کېږي په پاکستان کې موجود دي رسپانه لیکي داسې شواهد موجود دي چې القاعده نه صرف په پاکستان او په افغان پوله موجود دي بلکې له پاکستان څخه په عراق شام لیبیا او سنو افریقایي هیوادونو کې ترهګر ډلو ته رهنمایي هم ورکوي ډان لیکي وسله والې ډله طالبان او د عبدالفاتح په مشرۍ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګروپ هم په شمالي وزیرستان کې شتون لري دغه سیزنی نوری ډلې چې په مختلفو هیوادونو کې له اسلامي تحریکونو سره تړاو لري او ښکاري چې د القاعده اتحادیان دي هم په پاکستان کې موجود دي ډان لیکي امنیتي چارواکي د القاعده موجودګي مني خو بیا هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه انکار کوي خو ډان لیکي دغه د عمران خان غلطي نشته ځکه چې تحریک طالبان پاکستان دړکی ورکړي او غواړي چې د یولسمې مې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي رسپانه لیکي د انتخاباتو د نتیجو وروسته د عمران خان دریز واضح دی خو هغه لا پکار ده چې ځان په دې پوه کړي چې خلکو ته په دې اړه معلومات شته پر ځای لدی چې وایي چې القاعده په پاکستان کې ډېره کمه موجوده ده ډان لیکي ایماندار او ښه انسان جوړېدل ډېر ښه خبره ده خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعده کولو والا مشر لا ځان ماشوم نه دی جوړول پکار
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زرا یو سلو دیرش پنځله زرا درې سوه شپېته پنځله زرا و سوه څلوېښت
او په پنځله زرا درې سوه شل صافي اوریدلی شئ
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د یوې پنجابۍ سندرې پر ویډیو د لګول شوې انټرنیټي بندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه سندره کې چې د پاکستانی پوز په جنرالانو پسې پکې خبرې شوې، جوړونکي یې وایي چې سندره د پوز په وینا له انټرنیټ څخه لرې کړل شوې ده. هارون بچا د دغه لیکنې تفصیل درکوي، خو رپورت په یو سندره پیلېږي.
نیویارک ټایمز لیکي د بغیرت بریګیډ په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې لخوا دوه نه وړاندې یوه سندره خپره شوه چې پکې د پاکستانی پوز پر جرنیلانو نیغ په نیغه نیوکې شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي له تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه سندره جوړه شوې ویډیو له هغه انټرنیټي ویبپاڼې څخه په مرموزه توګه غیب کړل شوې ده چې د ویډیوګانو یو له بل سره د شریکولو لپاره کارول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت پر دغه ویډیو د بندیز لپاره کوم رسمي جواز نه دی وړاندې کړی. ورځپاڼه د موسیقۍ د یادې ډلې د سندرغاړي علي افتاب سعید له خولې زیاتوي چې ممکن دغه کار د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې د دې هیواد د پوز په وینا کړی وي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي، زموږ سندره د پاکستان د پوز خلاف نه ده. موږ یوازې څو تنه جرنیلان چې جرنیل پرویز مشرف هم پکې شامل دی چې کودتاوي کړي دي او حساب کتاب ورسره نه دی شوی یاد کړي دي. ورځپاڼه په خپل راپور کې وړاندې لیکي، تیره میاشت په پاکستان کې د کیپیټل ټی وی په نوم د یوې خبري شبکې خبرونې هغه وخت وتړل شوې چې پکې په پاکستانی پوز پسې توندې تیزې خبرې وشوې. ورځپاڼې د پاکستان د مخابراتي ادارې د چارواکي خورم مهران خبر هم راغستې چې ویلي دي، زه هیڅ نیم خبر چې موږ ته پر دغه ویډیو د بندیز لپاره ویل شوی وي. ورځپاڼه د کلتوري چارو د وسیډونکو یو لیکوال ندیم فاروق پراچا په حواله وایي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې وسندره مخکې نه ده جوړه شوې. نوموړي زیاته کړې، په سندرو کې پر پاکستانی سیاستوالو ملنډې کیږي، خو پوست بیا د مقدسې غوا په سترګه قتل کیږي. ورځپاڼه کاږي، څو کلونه کیږي چې د پاکستان پر پوز ولسی فشارونه زیات شوي دي او د هیواد په ځینو شخصي خبري ادارو کې پوز تر نیوکو لاندې راځي. ورځپاڼې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مثال راوړی دی او وایي چې نوموړی په یو شمېر مقدمو کې عدالت ته مخامخ شوی چې ممکن د بند او یا هم د مرګ په سزا محکوم شي. د بغیرت بریګیډ سندرغاړي علي سعید نیویارک ټایمز ته ویلي، د سندرې په ترڅ کې موږ هڅه وکړه چې د خپل کار لپاره ځان ته یو څه ځای پیدا کړو او له تیري کولو ډډه وکړو.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې دي او نیسا اجمل هم سټوډیو تر رسیدلې ده. نو راځي چې غوښنه روستي لړ خبرونه ورو.
په میران شهر اسمکسیما کې د امنیتي ځواکونو په قافله برید کې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه امنیتي قافله د میران شهر رسمک ته روانه وه چې په سروبه کې په د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. په تیرا کې شپاړه وسله وال او دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوسټ مطبوعاتو څانګې ISPR ویلي چې تیره شپه امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسله والو پر ضد پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې شپاړه وسله وال وژل شوي دي، خو بیا وسله والو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان په تخبې غریب آباد سیمه کې نن نامعلومه وسله والو د تحریک انصاف ګوند په انتخاباتي ریلي برید کړي چې لږ تر لږه درې کسان پکې جوبل شوي دي. په کراچۍ کې د خالی پروسه متحده قومي مومنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او لشلو څخه زیات جوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو خبري رد کړي چې ویلي وو د غشتي ولسوالۍ په پوله یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ کړي دي. په افغانستان کې د نټو اته سرتیري چې پکې وو امریکایان دي په دریو جلا حملو کې وژل شوي. دا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو لپاره په تیرو سو میاشتو کې تر ټولو خونړی اروسوه.
د فلسطین ولسمشر محمود عباس چین ته رسیدلی چې د منځنی ختیځ د امن په باب خبرو کې برخه واخلي، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسرائیل لخوا په شام ټاکټي برید غندنه کړې او نورو هیوادونو ته یې خواست کړې چې د تل ابیب پر ضد یو ځای ودرېږي.
د خبرونو لنډیز مواردو هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته رسیږي. سبا به یو وار بیا پوره په 9 بجې د مشال اړیو خبرونې شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې صفو د ډیو رادیو خبرونې واورئ. خپل کوربه اسر الله مومند د خبرونو ویاندې انیس اجمل او تکنیکی همکار فضل اپریدی ته اجازه ورکړئ. د الله پامان، شپه مو په خیر.